احمد شبریم السلام علیکم دا سدی رډو د سات خبرونه د ملګرو ملتو یو کار په هوای زرګونه خبريالان د جبر ګواښونو او جګړو په خاطر د خپل هیوادونو پرې شدو ته مجبور شوی دي. د ملګرو ملتو څیړونکو ارن خان د چهارشنبه پورس عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبريالانو ازادي پکې محدوده ده. د هغې په خبره د جلا وطن خبريالانو شمېر په زیاتېدو دی ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخامخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبداد مخ په زیاتېدو دی. ارن خان وویل کومو خبريالانو چې خپل هیواد پریښه او کډوالۍ یې غوره کړې په جلا وطنۍ کې هم له فزیکي آنلاین حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبريالان له افغانستان ووتل. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړۍ جوپه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهراجان صدغې هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړ چې بشري مرسته یې له افغانانو سره کړې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ ولایت کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبه پورس مزار شریف ته ورسېدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولي دي. درې نوي کلن محمد علی موحدی کرمانی د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدی کرمانی ته د سیشن بی پروس په غونډه کې له درې اتیا حاضر غړیو څخه 55 غړیو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علی خامنهی سپینچیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکران په اشغال شوی کریمیا کې د ماسکو له لوري ټاکل شوی مشر سرګی اسکینوف نن وویل چې پر دې ټاپو وزمه د توغندي په بریټ کې دوه تنه وشل شوی دي. د اسکینوف په وینا توغندي په سیمی فروپول سیمه لګیدلې او د دوو لاریوانو ژوند اخیسته. نوموړي زیاته کړه چې یو بل توغندي د کریمیا په جنوب ختیځ کې د الوشتا په ښار کې پر یو سوداګریز مرکز لګیدلی دی. د امریکا د اساسو جرګې رئیس جمهوری پال مایک جانسن نن وویل چې په لنډ وخت کې به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي او په غزه کې به د اسرائیل د جګړې د مدیریت پر سر له ولسمشر بایډن سره پر پیدا شوي کړکیچ رڼا واچوي. جانسن چې د اسرائیل په تګلارې باندې له منتقدینو څخه دی په واشنګټن کې د اسرائیل په سفارت کې د اسرائیل د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل د نتنیاهو وینا ته په داسې حساس وخت کې اړتیا زیاته ده. دا د دې سات خبرونه اوسم د صلیب صفو کې پروګرام
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکه د ولسمشر رئیسی ترمار کورستا په کوم لور درومي دا سوال روسه تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشي او د طالبانو د بیا واکمنۍ وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه او لاس روسه طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړ شول. د رئیسی په مشی د ایران له حکومت سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو په مشی افغان حکومت سوداګري پراخه کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډیر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ پروسږ کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ټکر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازیو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی سش کال د وری په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د رئیسی د ولسمشۍ په وخت د طالبانو جکپوري پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبه پورس برخه واخیسته. اوس په دا اړیکې څرنګه شي؟ مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسی د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې راپور کې تم شو.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم، د رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سشنبه پورز تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په دې هېواد کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله و، وځپل رئیسی د ایران ولسمشر و. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بد حجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې سا ورکړه. رئیسی درې لسیزې مخکې له دې چې د ایران ولسمشر شي، په 1983 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول، او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ اولس غړي د دوه لورګانو او درې ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
مرمن وطن پرست اوز پاس ویدن که جوان کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
ده هغو کسانو شمیر چې په 1998 کال کې د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي معلوم نه دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ دغه شمیر شاوخوا 5000 کسانو ته رسیږي.
د ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپ دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او هغه میلمانه چې په خپرونه کې راسره یو ځای کېږي هغوی به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړی د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر د پوهنتون استاد راسره دی. اتمر صاحب، خپرونې ته شته راغلی، که لومړی له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې څه اټکل کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسي تر مرګ وروسته په کوم لور درومي؟
مننه صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. لکه چه تاس پیگه خپل خامنه ای دا خبره او که چه دولت که با تغییرات نرازی، به دی مانا چه دی دولت پالیسیگانو که با تغییر نوی او دی دی روابطو کم دی نور و هیوادون سر، مخصوصا گواندی هیوادون سر چه اغا افغانستان هم پاگه که رازی، دی که با ډیر حدا پورې څه تغییر رانشي، دغه روابط به همدغسې وساتل شي. غیر د دې نه چې که دننه په ایران کې پس له دې نه چې انتخابات کېږي که کوم نوی مسله یا نوی لانجه د خلکو او د دولت ترمنځ رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم که د ایران په سیاستونو کې تغییرات
راش. مننه اتمر صاحب. د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د واتساپ له لارې سره مل دی. جانباز صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرخ دی، تاسو څه اټکل کوي؟ اتمر صاحب خو وایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر را نشي، ستاسو په باور؟
سلام شبر صاحب، تاسو ته او ښاغلی استاد مسیب ته سلامونه.
مننه.
او اړینه ته هم سلام. یعنی زه هم تقریبا په همدې نظر یم چې د خاص تغییرات با رای نشی زکه چه ایران که اوز یا ایدیولوژی حاکمه ده او دی ایدیولوژی دیر ریسی زکل اولی دی دی ایران پتوله نکه شیعیزم پتوله مانا پا دی تیوکراسی که اون توای حاکمه ده حاکم ده نو پدی ترتیب چون احرام به قدرت هم به سلسله دیر و سخدریز و ملایانو ورتوای آخوندان ورتوای ده هاوی پلاس کده هاوی ده سیاست تاکی یا خاصا حلقه ده چه شورای نخبگان ورتوای ده هرس شورتوای پسد دو دوی پلاس کده اوزه که تم نکام چه ده رئیسی وزن که دل ده ابلایان وزن که دل ده غسانه های ده چه اوز ویلکی چه ده یوا سانه هاوا ریس کتوتو که یا تایارا ده گرپو څنګه ولګي د پارسل چیپ د هوا د بدوالي له کبله زه فکر نه کوم چې د سلوي ستراتیژیک لټر لګه په لن محل کې زه فکر نه کوم چې د ستراتیژیک بدلون راشي د ایران په ستراتیژیو
بله
خو په عین وخت کې دا هم وارن شي کایتون شي د نن په کور کې د ایران ټولنیز وضعیت اقتصادي وضعیت تاسو په دې کې چې رسمي ارقام دي چې ملي سازمانونه یې ورته ویل چې تقریبا 60% د ایران خلک د فقر د حد لاندې ژوند کوي همداسې قومي اتنیکي خوځښتونه دا هم لیدل کېږي په ایران کې د بلې خوا نړیوال فشار تحریمونه ایران عملا په جنګ کې ډېرو هېوادو سره لکه اروپا اتحادیه لکه متحده ایالات لکه اسرائیل البته دا جنګونه هغه نیابتي مختو دي خو دا د دې هېواد څنګه تاثیرات لري هر څومره ایران ځان پوزیشن کې چې جنګ نشته په داخل د ایران کې خو وقتا په وقتا موږ ګورو چې اسرائیل خپل غچ اخلي د دې منصبداران په سوګه کې د منځوري او وقتا په وقتا د دې متخصصین او نیمه متخصصین دلنه په ایران ته هم په اوتار کې د منځ وروړي کیږي چې ایران ته دغه د اسرائیل لاس ګوري او همدغه نور بو سیستم نشي دلنه په د اصلي احرام د قدرت چې سپاهي پاسداران او شورای نخبگان دي او په څنګ کې د اردو د دې منځ کې ډېر لوی حکومتونه شته دي او یو او دا یو فرضیه ده یو روایت دی چې دغه سانحه هڅه کوي د دې شي دا به هم دنه په کور کې ځینې عوامل لري چې د وخت په ریډو به موږ ته دین یا پوسو یا پونس ته تاسو کوي چې ځینې پیښې همداسې پاتې کیږي پاتې خو بیا ځینې وروسته د زمان په ریډو سره په مرور د زمان سره هغه راڅرګند کیږي یعنې تقابل دننه ګرچې ایران چې ډېر تړلې هېواد دی هلته اطلاعات او مجموع معلومات اخبار ډېر کلک کنټرولېږي اما هغه راپورونه چې رسېږي آتا کارا را پرونا اول داخلی سی دلنا پا ایران که کرکش شتا ده ناورین شتا اقتصادی اجتماعی اتنیتی مذهبی
مانانا جانبار سب بله او بخشه ساس خبر قط کوم تاسو سر ډیره د پوروسو کې د خپل خبرو مو د ایران داخلي وضعیت اشاره وکړه کچرته د ته تم شو چې کله د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله خمینی مړ شو په 1990 کال کې په هغه وخت کې د راپورونه خبره شول چې شاوخوا 10 میلیونه ایرانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته بیا وروسته چې د ایران پخوانی جمهور رئیس رفسنجانی په 1990 کال کې مړ شو په هغه کې هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستل زیات او د قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې 3 کاله مخکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو هلته هم په شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستل رفسنجانی او زیاتو لیکن تر اوسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه خبره کړي خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت او رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوه
دقیقاً هغه مبغه چې تاسو تاسو سره او کله ما هم مکتب سرکی باندې وخت ووایم چې هغه اوس چې نشه د نن په ټولنیز او اجتماعي په ټولنه کې د ایران راپیدا شوی دی هغه دغه بوسټونه جوړ کیږي په ورځ کې دوه سره او د کلینو په کې دوه سره تاسو خپل سره ارقام ورکړئ چې د خمینی په دوره کې سلام شو بیا وروسته رسنجانی اندره سنور دغه پاپولاریتی او توای ک محبوبیت چې دوی یو ترتیب دې ازغان کې را داخل کړي او زری کړي او هغه مخ په کمزوري کې دوه ځن شو ویل چې دا تدیر بریدا کم شوی خو د څه کار مخ په کمزوري دوه او د هغه اجتماعي سیاسي اقتصادي ستونزې دي تضادونه دي ګوستونه دي چې ایران په ټولنه کې په ډیر ازغار ده راښکار شوی دي او دا وستر بلې نور هم جوړ کیږي همدغه یو ویلا تم دی ښاغلی شوبیر چې ایران غواړي دغه خپل مشکلات بهر ته صادر کړي دغه د اسلامي انقلابونه دي هغه دغه نیابتي ډلې چپلې دي چې ټول خاورې ټول دغه منځنۍ ختیځ د ډاکټر دی په افغانستان کې کله فاطمی نجات کتل هلته په پاکستان کې زینبیو نجات کې نه دا خو ټول هغه هڅې دي چې زور تکتیک دی کوم نوې شی هم نه دی چې دا خپل ستونزونه یعنی منحرف کی اسهان داخل په کور کې بیرون ته وځوي چې دښمن بیرون دی دښمن مجاهد دی دښمن ډېر لوی دی دا څنګه چې خپل اور سره نه کېږي
معنا نه جان بس
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم را سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم ل حافظی صاحب ل تاسو دا پوښتنه وکم په داس وخت کې رئیسی وژل کیږي یا د هلیکوپټر په پیښه کې مړ کیږي تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو لسکلن قرارداد د چابهار په ارتباط له ایران سره وکړ چې یو سلوشل میلیون ډالر به هلته ولګوي او لکه څنګه چې مې راپور لید 250 میلیون نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کړي په دغه شرایطو کې دغه پروژو ته د رئیسی مارک یعنی په دغه پروژو باندې د رئیسی مارک تاثیر اچولی شو کنه
اول سلامونه او نیک هیله تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه محترم او ویدونکو ته دا دی پوره لري چې سیستم څه ډول دی په ایران کې سیستم یوازې په ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصې کیږي نه البته نور ساختارونه شته دي تشخیص مصلحت په نوم یو اورګانایزیشن دی چې ډېر پخوانی رئیس جمهوران او نور خلک سره ټول دی او د ستر روحانیون دی مجلس خبرګان دی چې دا ډېر صلاحیت لري تر رئیس جمهور څخه بل په خپل رهبر دی چې مرجع تقلید په مذهبي لحاظ دی او اول خبر خدای کوي دا رهبر مذهبي دی ایران آیت الله خامنه‌ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپاهی پاسداران د انقلاب اسلامي او نور البته دی رئیس جمهور ټولوات نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتی وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتي رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی یو یا لکه اجرایوي رئیس د رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کیږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي د سنیش کې درې چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بندلی اربیتریشن شتون لري یعنی منازعات کې
حافظی صاحب محترم مثلا چورته ګورو د چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا د دغو هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورته ګوري دغه د 12 سیزی وخت په تیر شو او ځین راپورونه دا وایي چې لاتونې دادې چې د منځنۍ ختیځ جګړې د په افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط په ایران کې ځین د امریکایانو او د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرنی عوامل ډیر کله په دغو شانو باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نه کوي چې ځین تاثیرات ممکن ولري
نه
او یا پر پیدا شي
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري. تاسو ته پته شته چې د اقتصادي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه تر سره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري. کله چې سیاسي بې ثباتي راشي د پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې په یو هېواد کې پانګونه وکړي. یو ملت د ورسره پاتېوالی زموږ په هېواد کې همدغه دی چې په لپسي بدلونه راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوي حاکمان د سپر څخه هر شی پیلوي. نو په دې خاطر باندې دا په لپسي کار ته څوک ژمن نه دي. نو دا ګوسس په خپل بیا د ورسره باندې خودونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي. بیکاری بالکل کچې ډیر لوړه ده او د خلک معیشت ډیر خراب دی. په ایران کې هم دا پرلپسی تقریبا 30 کال څخه زیات شو چې بندیزونه دي. دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډیر فشار اچوي. اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پرسمت پیندل چې نه دی حکیمان ته کوم پروا نه لري، نو هغه ته د خدای ځکه چې بندلې تعهد ته ژمن نه دي. اما خلکو ته خلک هلته بیا توسیوي انکشافي پروژې پرختهیي پروژې نه تطبیقیږي، انفراسټرکچر نه جوړیږي او د کرنې د ودې لپاره د صنعت د ودې لپاره د کار د موندلو ځای پیدا کولو لپاره پانګونه نه کیږي. په دې خاطر خلک لاپسې غریبانه کیږي. په ایران کې هم داسې دی چې د حکومت باندې کوم اغیزه نه کوي، ولې معادي خلک اول مثال په توګه شپه تاسو بیده شئ سبا چې پورته شئ ریال دوه چنده راتی چوی دی. مثلا تاسو وګورئ چې په دا پیزش پک کار کې ریال دی افغانی په مقابل زر تومن سلویخ روپی بی اوس یا وشار سلور افغانی. یعنی دا وګورئ چې دا خو اصوب چې تولید کوي په ایران کې خپل مال خرسی مارکیت تا و خو هیچ چی ترلاسه کولی نیشی. یعنی پا هر کرسی چو بسنجو دیر خلق پتاوان کردی. نو پا دی خاطر باندی دا سیاسی بی ثباتی او سیاسی مشکلات پر اقتصاد باندې منفی اغیزه کولی شي.
مننه مننه حافظی صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
اتمر صاحب که تاسو راشم د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغوی ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري، څه اټکل کوي؟ بیا هم
موږ باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو دغه انتخابات د سرطان په میاشت کې تر سره کیږي. یعنی په دغه 50 ورځو کې بعد په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي. زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده. یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلق ډیر ګډون کوي او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخښي که د خلکو د ګډون خبره کوو، نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسی ګټلی وو په 2021 کال کې په یخ کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کم خلکو برخه اخیستې وه. نو اوس ولې دا توقع وو کې خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي؟
خبره هم دغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه خوندي رژیم نه ډیر ستونزې ګالي. لکه چې مخکې افیسر ویلې د دوی اقتصاد خراب دی، د دوی پیسې ارزښت له لاسه ورکړی، د دوی روابط نړیوال سره خراب دي، تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی. زما ښه یادیږي کله چې خمینی ژوندی و، خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی دا یواز د اخوندانو د خوانه نه و، ډیر مترقي روشنفکري ملي احزاب و چې دغه سره مرسته وشو چې دغه انقلاب د شا پر ضد د ایران کې دغه واک ترلاسه کړي. لیکن اخوندانو بیا یو بل چال ووهه دغه ټول چپی او روشنفکري او ملی احزاب دوی لمنځه ویوړ او د هغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړ، لکه چې مخکې یو راپور کې تاسې ولید چې د یو کورنۍ نه یولس کسانه دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په هغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا معنا چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته رولیږو، او دا امکاناتو او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه دیرش څلوېښت کلونو کې ایران په هغه لور روان دی. دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی لکه چې دوستانو په هغومن تفسیر وکړه دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړ، او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغه ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا شپېته نه تر سل میلیارده ډالرو پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي. دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې ځای مشکلات لري.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه راغلي دي. یو شمېر به له اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشي لیکي افغانستان له هر چا سره ښه اړیکې غواړي. محمد زاکر معروفي لیکلي دي، د لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکم، او د په باور د کابل او تهران اړیکې به ډیر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړ شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلی دی، د میدان وردګو د جلګي ولسوالي د کابل او تهران په اړیکو کې ان شاء الله کوم بدلون نه راځي. طلحه عمر لیکلی دی، درې ګاونډیو هیوادونو داعش ته زمینه برابر کړې ده، او د یو اوږد مطلب لیکلی دی چې نه یې شول وسلې او په ایران باندې انتقادونه کړي دي. الف نور سیلاب لیکلی دی، ایران زموږ ګاونډی هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا لا روابط بهتر شي. شمس الله مینپال لیکلی دی، زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدی لیکلی دی، څه چې د خدای رضا وي هغې خواته به درومو او د هغې خوا به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دا خپرونه تاسو په راډیو کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسي تر مړینې وروسته. په خپرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پوهنتون استاد، غوث جانباز پخوانی ډیپلومات، او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. د خبرونه د بل اړخ ته راشو، د ایران روابط د لنورو هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، جنو هیوادونو مثلا جنو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیې، لکه هند خپل استازي الته استولي وو چې په ایران سره په غم شریکی کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپل غم شریکی شریکه کړي د رئیسی سره. خو کچرته د رئیسی خارجي سیاست تراشو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د لاسراوړنه لرل چې له جنوبي کوریا څخه خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي چې تاجرات په وزر شي وو، بل لور ته له سعودي عربستان سره روابط بهتره کړل، لیکن له پاکستان سره چې ایران همیشه ښه روابط درلودل، حتی په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او روابط کړکیچن غوند ښکاري. له اسرائیل سره چې هیڅکله هم مخامخ په جګړه کې شکیل نه و، ایران شکیل شو، او دا خطر و چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي او جانباز صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې اسرائیل بخپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي که یو څو نور لتاسو نه وورو جانباز صاحب د ایران دغه خارجي سیاست چې لرئیسی ایران ته په میراث پاتې دی دا به په سیمه کې لنور هیوادونو سره سرخم دوام وکړي
ته حضور شدر صاحب ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مختلفي دیوی خو ټول اقتصادي او اجتماعي هان دی ورته وايي یا ټول زور یې اچولې دی په دغه پخوانی شوروي اتحاد او ختیځ خواته عمدتاً د روسیې فدراسیون سره د چین سره د نورو دغه په منځنۍ اسیا کې د هېوادو سره خو عمدتاً د دې هغه اساسي پارتنران شریکان هغه روسیا ده چین ده تر یو ډېره بریده هند ده او ځینې نور هېوادونه دي ګوري دغه رئیسي د اقتدار په وخت کې ایران وسو کولای شي شانهای ته راغله اصلي اوبیت د سازمان کې را تاسو همداسان دوی یو بل سازمان کې ناظر شو هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه د شهر ته هم دوی اوس د ناظر موقف لري په عین وخت کې دوی منځنۍ اسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري چې البته د منځنۍ اسیا هېوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې د دوی په خپل په ذهنو په کسو کړنو کې لري چې د هغې کار نه شي البته دوی سره ځینې محتاطانه مخ ته ځي چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړي اقتصادي همداسې د وسلو راکړه ورکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي هند سره د اوس اوس نوې قرارداد د چابهار په تړاو امضا شو او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دوی صادرات په دې طریقه هم مخ ته ځي د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې دلته یې دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه یو ترتیب د خپلو د خپلې هژمونۍ حوزه ګڼي او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي ورته وایي پروپاګاندي تقابل کې ځان واقع کړی د اسرائیل سره او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه نه سعودي پاکستان بلکې دوی چې هغه د اسلام علمبردار دي دوی چې د مسلمانانو قوم مقدس مسجد نشه الاقصی را دغې نه دفاع کوي او دغې نه حمایت کوي په یو ترتیب غواړي سیسن پوزیشن کې چې غواړي دوی چې د اسلام اساسي مدافعین دي او دوی سره باید نور اسلامي هیوادونه راګل شي خو دا په عین وخت کې ډېر تضادونه رامنځته کوي د دوی او د سعودي عربستان سره د دوی او د ایرانیانو د ترکیې سره ګرچې د سعودیانو سره د چین په مزدوب دی اوس په چې هغه خپل کوم ډیپلوماټیک اړیکې چې کېدلې دي هغه بیرته احیا کی خو په دبل خوا دوی طبیعتاً چې د ډیر لوی تاثیرات او تحریمات وضع شوي دي هم د غربي اروپا د خوا هم د متحده ایالاتو او د ناتو د خوا په مجموع کې او یو سخت تقابل د دوی په منځ کې روان دی چې ایران دغې ټولې خپلې ډېرې پیچلې بهرنۍ پالیسی سره کېل دی راګیر دی او ځان پرې کاغذ نشي اوس مثلا په څه ترتیب
مننه جان باسه بل مننه جان باسه
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اقتصاد برخه تکراشم حافظی صاحب جانبا صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ایران له روسي سره شراوبیت لري لیکن بل لور ته چورته ګورو د ایران سه بی پلوټ الوتکه کې د اوکران په جګړې کې جګړې لپاره روسي ته ورکړې دي ډیر اروپאי وادونه چې مخکې له ایران سره روابط ورس پورس بهتره کول روابط ورسره خراب شوې دي د هر رقم روابط له اقتصادي اړخه د په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی له اقتصادي اړخه
دا د چین د ایران او د روسیې نږدېوالي په دې خاطر دي چې تر ډېره بریده پوری دوی ورته موقف لري په بینالمللي نظام کې دوی د متحده ایالات د امریکا لخوا او د اروپایي اتحادیې لخوا په ډیر موارد کې تحریم دي نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره دا دوست دي سوداګری جاری وساتي او دا هغه د سیدې چې دوی په خپل ملي پیسو باندې خپل منځي سوداګری کوي د سویفت سیستم څخه کار نه اخلي د جهان د مالی نظام څخه به برخه دي نو یو دلیل د دې چې دا د مجبوریت له مخې دي کنه ایران انانوی مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د یو ټکنالوژي هم اکثرا جرمنی دی مثلا د ایران خودرو چې دی چې موټر جوړي د خو د مرسیدس بنز یو شوبه د چلته کاروبار کوي د ټراکتور سازی د تبیز چې دی د خپل د یو انګلیسي کمپنی ایجنسی دی البته دا په نوم دی چې د لری جان چې لري د خواسان پیجو ده فرانسوي مارک ده چلته کاروبار کوي دی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم د اول خو روسیې د لوی مارکیټ ده د ایران د وچې میوې لپاره او د لمدې میوې لپاره دوی ډېر صادرات لري روسیې ته او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او یو نو شان او پولیتیلین او هغه مازاد شیان چې دوی په روسیې کې ډېر ارزان دي دوی ته استي نو دا څنګه دی یعنی د دوی د مجبوریت له مخې دوی ځان دوی محدود دي په دغه مارکیټ کې او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي اوس ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ
بل
او دی وایي چې د تاریخونو خزان وژغوري او حتی تر هغه بریده پوری چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید موچلې دي یورو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویسی ترڅنګ نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دې مناسبات او راته ورکړه تر هغه بریده پوری چې د جدي تحریم نه دی او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري او د غیر رسمي چینول لالياري اته دي یان تیل نو شین هم راځي ځینې اروپایي وادونه ته دلته غاړي فانکی او فصله تصفیه به مارکیټ داخلي اما دوه هم لاس یا کده شو بل هیوا د وسره مرسته وکي د فری پور پایس
مننه افیسی سپ
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اړیدونکو هم را سره دي دا اړیدونکو په وخلو د ټلیفون له لارې را سره وصل شوی دي مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شه بر ستا او ملمنو او د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته مې کیلې او احترامات وړاندې کوم تاسو دا ایمه اړوندونکي چې توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شرغ له مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او به پښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د هغوی مرګرو د شهادت یاد مرګ غمیز ډیر متاثر کړی یو پښته هم دا یو ډیر مشکل وي ستره غمیز او سی پیښه شو الله دې دې وبخشي موږ د رغم جنیو د سره په دیغان کې شریک کیو او موږ د اسلامي امارت چارواکي هم لاړو د سره د جنازې کې شرکت وکاو د هم یونیک اقدام بولو او موږ غواړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره شي اړیکې او روابط ولرو که څه دا هم یو اسلامي هیواد او موږ غونډای ده او موږ د سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او موږ غونډای دا او تدیره حدا د اسلامي امارات سره هم نظر هم ده او دې دواړه د وردی هیوادو سره د مسلمانانو ضد دي د فلسطینیانو باندې ځینونه کوي دا هغه هم مخالفت او په اسرائیلو یې مستقیما الموه کوله دا هم مستایو نو له محترم ملمانو زخمې دا پښتنه د خاصتن د زراعت ساتیزي ساتو زخم سی په اقتصادي رګر کې به دا د دې چې د تومان وړاندیز کولای د سلیدي چې بزموس را کړواز کړ په تومان باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې موږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکړي او کبه مثبت نو دا زموږ پښتنه
مننه مننه حجي صاحب یو بل اوریدونکو به را سره ده مهرباني وکړئ او سره په پوک پروګرام ته
السلام علیکم تاسو او ټول ملمنو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
زه هم د هلمند ولایت کې چې کوم سوالې څخه زه به دا درته وایم چې د ایران ولسمشر صاحب خدای دې وبخشي، البته نامعلوم شهید خدای، نو چې څنګه به یې خدای دې وبخشي، خو د ایران سره موږ ښه روابط غواړو او ایران چې دی کیفیت لرونکي محصولات لري چې دغه روارد دي ولې ډېر ښه شیانې دي، د ایران ته موږ ډېر ضرورت ورته لرو او ښه شیانې دي، او د دوی طالبان ته همدا غوښتنه ده چې ډېر ښه ورسره وکړي. ایران یو اسلامي هېواد دی، زموږ ګاونډی هېواد دی، او د حسین یاغیان سره چې د امریکا یاغیان بولي دا مجاهدین خلک دي، د دوی سره هغه سره دوی مرسته کوي، او چې د امریکا او اسرائیل مات کړي. ایران یو ډېر اسلامي هېواد دی او ډېر اسلامي ډلې د دوی تړاو لري، نو دوی د خدای آباد لري چې دغه اسرائیل مات کړي. دا به هم زموږ لپاره د خوشحالۍ ورځ دی، او د دوی سمې دا طالبان وایي کالداري دلته مه چلوئ، نو تومان بیا څه کوي چې راوړي دلته.
بله مننه. دا هم یو سوال دی حافظ صاحب، که په لنډ ولوسفن دغه دو تقریبا پښتنې وي دواړه د تومان په ارتباط کې تاسو وضاحت ورکړي.
سلامونه اونیکی هلی ګران حاجي صاحب ته. د ایسب سوال ډیر مهم سوال دی، ډیر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوالونه لري. دوی خود ما مخکې مرز وکړل چې دا مجبوریت له مخې دي چې افغانستان، ایران او روسیا او ځینې نور هیوادونه د بینالمللي مالی سیستم څخه بې برخه دي، نو دوی نشي کولای چې په سخت پیسو یا هارد کرنسي کوم چې ډالر دی، یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی، په بینالمللي سیستم رسمان د بانکونو له لارې راکړه ورکړه وکړي. دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکړي، او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر هلته مروج دي د هغوی څخه هم د حوالې د سیستم څخه ګټه پورته کوي، چې دا ډېر مشکلات لري او بیا هغه پیسې ډېر زیات کمیشن ډېر زیات دي. خو ریال سره هم ښېګڼې لري هم ډېر مشکلات لري. مشکل دغه دي چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی، یو هارد کرنسی دی لکه ډالر، پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور داسې قوي غښتلي پیسې. بل د سافت کرنسی یا د نرم پیسې دی لکه د افغانستان، لکه د پاکستان، لکه د ایران، چې دا ثبات نه لري. د دوی ثبات کم اساسي بنسټیز قوي اقتصاد باندې ولاړ نه ده. هر وخت کېدای شي چې مثلا پاکستان یو وخت ډیر لسو او یا افغاني یو کلدار وو، اوس څلور کلدار یو افغاني ده، یا مثلا یو وخت دوه نیم افغاني یو ریال وو، اوس لس زره ریال یو یو افغاني یو څلوېشت پیسې دي. نو په دې خاطر باندې دا ډیر نوسان لري او بې ثباته پیسې دي. کېدای شي یو شپه د خرید لپاره که څوک پیسې جمع کوي مثلا ریال، هغه شپه نه ورکول کیږي، بیا سبا ته پاتې کیږي. سبا ته پاتې کیږي، سبا احتمال دي شته چې د ریال ارزش لس فیصد راټیټي، او دا لس فیصد راټیټي خو په داسې سوداګرۍ کې ډېره ګټه نشته چې که په پیسو باندې لس فیصد ضرر وکړي او لو فیصد بیا نور.
حافظ صاحب محترم، حافظ صاحب محترم، خپل اوریدونکو چې له هلمند د خبري کولې، یغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدار مخه په جنو سیمو کې نیسي، خو تومان هم په افغانستان کې چلن لري. لدی سره افغانان باید څوک تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کار په صفت باندې څوړان دي زورته لري افغانانو ته.
د سيدي چې اول خو تاسو ته ارزو کوم چې دا خو تر ډیره بوی د پوریزما معلومات دی چې د تیر په پرتلک لښسوي دي. مثلا علت دا نه دی چې د قوانی تطبیق یې، علت دا غدي چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار او شپږ سو افغاني زر کلدار او اوس مثلا راغلي 250، نو په دې خاطر باندې دوی پوسول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دی افغاني تر هغه سره غشتلې دي، نو کلدار ساتنه ریسک لري. یا ریال هم دغه څه وشو کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو 50 میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې ضرر وکړ، او په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل. اوس ډیر لږ دی د کلدارو چلند په افغانستان کې، او ریال په خو ډیر زیات و. تقریبا د جنوب غربي ولایتونو د افغانستان ټول په ریال باندې دا ست کول، یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند دا ځای دي کې تر ډیره بریده پورې خوست کې د پاکستانی کلدار چریدلې اوس هغه نسته دی اوس ډیر لښوی دی او ولاته دا دی چې د دوی باندې ډیر غزارونه شو او دوی
یعنی خلک باید اعتبار پیونه کی خلک باید اعتبار او اعتمادونه کی په دغه پیسو باندې
دا نه کی اوس د خدا خود یو طبيعي سدي
بل
یعنی یو طبيعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کیږي هغه د خلکو لخوا بشپړ شي
مننه
په خپل رضایت په شته دوی صدقې
مننه حافظ صاحب په فیسبوک کې د سنګزی په نوم یو اوریدونکي دا خبره لیکلې ده چې کوم پوزړوي د ایران ولسمشر تیر کال په همدې ورځ افغانستان د اوبو له کبله وګواشه او نو دا د لیکي چې دا وایم چې نه رئیس او نه هم د ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره شنیت لري باید وشار ووسی په دې برخه کې د اوبو مسله ډیره مهمه ده د دوه هیوادونو ترمنځ اتمر صاحب کستا سو نظر وخل
بلې و دا ستانګ صاحب خبره صحیح ده پر اوس کاله رئیسی افغانانو تختار خو بیا روس ته عمر چې دی ډیر کلک خپل موزی باندې ولاړو هغه څه ونه شو یعنی هغه آیت دوی اجازه ورکړه هغه آیت راغی او په نتیجه کې د هغه آیت ارزونه هم دا و چې په مجموع کې اوبه کمې دي نو افغانستان مستحق دی 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 چې د کم اوبو نه دوی هغه کافي اندازه اوبه باید ایران ته ورنه کړي یعنی د طالبانو د حکومت دریز سمو په دغه برخه کې خو بیا وروسته دا خبره مو شو چې دغه تخنیکي آیات به هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګړي شي دا تخنیکي آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر افغان زمونږ هلته ژوند کوي د دې کوربتوب هم دومره اسانه خبره نه ده یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د دې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستي کلونو کې په دې وروستي میاشتونو کې دا رامنځته شوي دي لیکن دومره یو اکثریت چې تاسو مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند د هغوی د خوراک او څښاک د هغوی د معیشت دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی دا د اوس نه نه چې تقریبا د ډېر
اتمر صاحب البته وبخښئ د رئیسی په وخت کې چې لکه مو وخت جمهور رئیس شوی دی که ورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوی دی حتی ماشومان هم ایستل شوی دی او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید ایران وې ایستل شي خو څنګه کسان چې ویزې نه لري او یو شمیر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي رډو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولې دي چې په جنو زینو کې دوی د کار اجازه نه لري په جنو زینو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته په جنو زینو کې د دوی ویزې نه تمدیدوي او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزې خلاص شوې ده هغه په زور په موټرو کې اچوي چې حتی کله ناکله داسې هم شي وي چې دوی نه دي توانېدل چې هغه په کومه فابریکا یا کوم ځای کې کار کوي خپل معاش راغون کې او بیرته افغانستان ته راشي اتمر صاحب
بلې ګوري یقینا دا زړه په بنون کې دي یعنی دا خبرې نه دي چې منګه د پاکستاني مقامات یا د ایرانیانو نه ګورو خو مشکل زمونږ هم دی ولې موږ خپل وطن کې دغسې یو آرامي او صلح نه لرو چې زمونږ تقریبا 8 میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته وګوري یعنې دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي په کور کې زمونږ اور بل دی په کور کې ژوند نشته په کور کې امنیت نشته په کور کې مسؤلیت نشته دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي ترکیې ته لاړ شي اوس تاسو په ترکیه کې وګورئ عین خبره ده په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین همداسې نیول کېږي زورول کیږي شکنجه کیږي ول کیږي حتی د فزیکی نظر دومره وهل کیږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هیوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتباعو دپاره د خپل هیوادوالو دپاره بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سخت دریځ دي. نو مشکل یوازې په دغه هیوادو کې هم نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې هم دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمن وي دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. موږ به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی دی. په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زموږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي وي؟ یعنی په هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وې، امکانات هم ډېر و، مرستې هم ډېرې وې. لیکن تاسو وګور په دې شل کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کوي دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړه چې مهاجر تشویق شي یا د اقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، تاسو مهمه موضوع یاده کړه، د مهاجرو مسله واقعا چې ډېره مهمه ده او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غم یې وخوړل شي. د دې خطر چې دغه بحث راغونډ کو، په ایران کې په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوی جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې خطر چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکاره دي، ځوانان د دې خطر چې کار نه لري، هر وخت لدی ازادي راډیو سره لنور رسنیو سره دوی همدا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو، حتی هغه کسان چې راشړل شي دي بیرته هڅه کړي د چپقچقیل او ایران ته داخل شي، د دې خطر چې د دوه افغانانو غم وخوړل شي. افیزي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې څه ستونزې دي، لیکن څه باید وشي؟ افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نورو پورې تللي ونه ساتي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر صاحب وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمینه دی کار ورته برابری، باید بشپل مالکیت ولری په خپل یواد باندې. نو دا چې وی افغانان هیڅ ضرورت نه لري دته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې او په ډیر سختو شرایطو کې غوي د هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دی چې یو مقتدر مشروع رسمي کامل حقوق دولت ولري، او تر څو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا پر رسمیت نه پیژني او مشکلات او ستونزې شته دي په ملل متحد کې نمائندګي نه لرو، په ډېر هیوادونو کې په بشپړ توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري، قونسلي خدمات شتون نه لري، دا او دننه په هیواد کې هم دا بین المللي مرستې دي لږ شوي دي، او زموږ اقتصاد اوس یو ریاضتي اقتصاد په خپل داخلي منابعو باندې دي، او دا داخلي منابع هیڅکله بسیاتو تر منرسی دیر پروژه پتت بریدلی دی. مثلا دا میساق شهروندی تقریبا وزر پروژه وی چه دی توسیه پایدار دی ملل متحد دی پروگرام لمخی تر سرکی دلی آغا پتت بریدلی دی، او نوری پروژه هم دغس انکشافی دی ورلد بانک یا بانک جهانی، نړیوال بانک پروژه دی، دی بانک شافی آسیایی پروژه دی، دا منطقوی پروژه دی لکه تاپی، لکه تاپ، لکه کاسا هزار، او نور دا اورګادي دي، او د دالیز واخر خبره ده، د یک را یک کمربند مسله ده، دا ټول خالی خبری دي، او هغه اساسي ژمنې چې دي کړې دي یو هم تر سره شوی نه دي. په دې خاطر باندې چې موږ اوس په داسې موقعیت قرار لرو کچیر چا سره قرارداد وکړو او هغه به تخته وکړي، موږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکم تجارتي بین ملي خو نه شو راغلی ځکه چې رسمي حکومت نه لرو. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې دا د خپل د ټول ناورینو نینو د ختمولو لپاره په خپل ذات باندې کتنه وکړي، او یو خپل مشکلات دننه په هیواد کې باید حل کړي تر څو چې موږ دغسې یو مقتدر ملي غښتلی حکومت ونه لرو، زموږ ستونزې او مشکلات لا پسې زیاتېږي.
مننه افیسی صاحب. جانبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي په ایران کې کېدای شي چې بل حکومت راشي؟ د ایران طبیعي خبره ده چې د بل رئیس جمهور په مشرۍ باندې نوی حکومت جوړیدونکی دی. کېدای شي چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې داخلي اختلافات زیات شي، کېدای شي چې نور ستونزې رامنځته شي، ځکه چې دا سیمه ټوله یو ډول بې ثباته ده. له لبنان او له غزې رانیولې د پاکستان تر هغه سرحد چې له هند سره وصل ده، دا ټول سیمه یو ډول لکړکیچ سره مخامخ ده. ستاسو باور څه دی؟
خو په دې کې چې کړکیچ وزیاتیږي، البته متحده ریجن په ایران کې په افغانستان کې کړکیچ او ناورین بالکل شتون لري. موږ تاسو ته په هی وو د دې شک نه ستاسو په ایران کې به هم کړکیچ کېدای شي هغه سبا ده چې انتظار کیږي اونشي. خو متحده رژیم دا کړکیچ بلویږي، ژور کیږي او هر اړخیز کیږي، ځکه چې ایران کې سره د دې چې ډېر تبلیغات کیږي چې دا ډېر مضبوط هیواد دی، دا ډېر قوي اقتصاد لري. د دې اقتصاد عمدتاً په دې کې څه خیر و ایران کوم صادرات نه لري، هغه حتی دغه درونو سدیلی کې دا یو نوی انتحاري درونو دی. دا هغه درونو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري. دا انتحاري یو مرمۍ ده چې خوشی کیږي عمل ته د منځ کم ټکنالوژي کی لاسته راوړنه دا نه ده، همداسې اقتصادي اقتصادي او کې تاسو وګورئ، یعنی ایران دنیا ته څه شی صادروي غیر د خپل ایدیولوژي. او دې ایدیولوژي سره خو دا خو ډوډۍ نه ده چې واقعي خلکو ته شوي، خو دا به از هان مصروف وساتي تر یو وخته پورې. اما بیا څه کیږي؟ نو په دې ترتیب سا اوس ایران کې چې هر څه کیږي هغه به کیږي، البته تا په موږ اغېز لري ځکه چې موږ ګاونډیان است. خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې لکه چې د زموږ عزیزان وفرمایل، یو مسئول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغوی هم د افغانستان د خلکو نه مسؤلیت رالاسته کړي، ترلاسه کړي وبخښي، او همداسې بیا لاړ شو چې هغه د ملي مسؤلیت رامنځته شي. غیر د هغې موږ د دغې هر کار کې چې هر ګاونډي کې رامنځته کیږي د هغې فار به کیږو، او د هغې هغه منفي پایلې به په موږ باندې لا نورې هم منفي تاثیرات پرېږدي، چې یا هم دغې حاکمې ډلې ته د یو افغان په حیث بلنه ورکوم چې ملي حکومت مسؤول حکومت ته زړه کړي چې دوی هم پکې ګډون ولري، د یو ملکي انسانانو په حیث دغه د شبه نظامي توب نه راووزي، دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راووزي، او دې ته زړه کړي چې په افغانستان کې دوی هم مسؤلیت ترلاسه کړي او یو مسؤول حکومت ملي حکومت رامنځته شي. بله، د دې چې غرق شو
مننه جانبا صاحب. وخت کم پاته دی، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي؟ یعنی افغانان باید څه وکړي چې له دغه کړکیچه د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو حتی راووزو؟ ځکه چې د سیمې هیوادونه به تر ځینو تاثیراتو لاندې راځي او طبیعي خبره ده، ژوند دی، روان دی.
متاسفانه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه دوی د یو حل خواته لاړ شي ورځ تر بلې، دوی تقابل ته ځي او ورځ تر بلې دا سختیږي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ایز صفه په سیمه کې را روان دی. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسي مړینه د دې تباعات په ایران کې او په سیمه کې څه شی دي. وروسته تحولات شته که نشته؟ د بلې خوانه په خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري، هم دننه په افغانستان کې، هم سیمه ایز. نو اوسني چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي، او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري، او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب لتا سوډیر مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته ل شاغری حافظی څخه ډیر منندوی يم چې په دې بحث کې ګډون وکړ او جان باس صاحب لتا سو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مو برخه واخسته دا اوریدونکو هم منندوی يم چې د فیسبوک لاري او د واتس اپ لاري په دې خبرونه کې ګډون وکړ زحمت شبر اجازه اخله
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده